مشال ریډیو ته ستړي مشي ته مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 9 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پاکستان لخوا د افغان طالبانو خوشی کول په پیښور کې د وسوالو لخوا د سورلو په ګاډي ډزي د کراچۍ د امنیتي وزي د پښتو د لیکوال او شاعر عبدالله جان محموم د ژوند او کار او داشن په یو شمېر نورو موضوعاتو تازه حال درکو. خو اول زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې غړی خبرونه اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان لخوا د خوشی شوو طالبانو قدم سیل دی، خو ویل دی چې د ملا عمر مرسیال غنی برادر هم باید خوشی شي. اسلام آباد کې پولیسو له وکړه وسلی چاودیدونکو مواد او 15 کسان نیولې دي. افغان حکومت وایي دا کال به 1.4 میلیون نور ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. د خبرو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا د علي شورا وایي چې د پاکستان لخوا د خوشی شوو طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا عمر مرسیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې خوشی شوی طالب قیدیان منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیرافضل، گل محمد او محمد زیدی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار دا ګام وسته، خو ویل
یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی، هغه ملا برادر دی، مولوی عبدالغنی برادر، هغه په دا لیست کې نه دی. و هغه باندې زمونږ فشار ډېره وه او غوښتنه ډېره وه. یو معتدل، یو سوله غوښتونکی سړی و. مونږ اورېدلی چې ناروغ هم دی.
پاکستان وایي چې تر دې وړاندې هم شپږ افغان طالب قیدیان خوشی کړي دي، خو افغان حکومت وایي چې هغوی سره په دې اړه باندې پاکستان مخکې د مخکې څه نه وویلي. پېښور سره نږدې کوارډ روډ باندې متنو سیمه کې بېګا د شپې ناوخته د نامعلومو وسوالو په ډزو کې 8 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا بېګا په څو ګاډو کې ناستو وسلوالو په ګلزار چوک کې ناڅاپه لومړی ډزې او بیا یې د لاسي بمونو برید وکړ. له برید وروسته ځایي امن لښکرو د وسلوالو سره جنګ کړی. د متنو امن د لښکر مشر درویش نن مشال رډیو ته وویل
تقریبا داسې 12 بجې دا پېښه وشوه. نو مونږ ټول چې کوم د متنو لښکر دی هغه هم راووتو، کوم د مومن دا بډبېرې او ماشوخیل دا کوم لښکر چې کوم دی ټول ورسره ښه اوږه په اوږه مونږ کار کوو دې سره. که نه
یاره د هغې طرف نه خو کم از کم چې شپېتو نه اخوا کسانو که نه
لا تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. بېګا اسلام آباد کې پولیسو د خفیه ادارو اهلکارو له یوه کوره چاودیدونکي مواد وسله او 15 کسان نیولي دي. اسلام آباد کې د ترنول د تھانې پولیسو یو چارواکي مشال رډیو ته ویلي چې نیول شو کې دوه ښځې هم شامل دي. په لاس ته راغلو چیزونو کې بمونه، شل کلاشینکوفونه او د وایرلس سټینو په شمول د جاسوسۍ ځینې آلات هم شته. پولیس وایي کېدای شي د نیول شوو کسانو تعلق د کومې ناقانونه اعلان شوې ډلې سره. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي له همدې امله سواد کې د طالبانو په ډزو سخت ژوبل شوي. ملالا یوسفزی پرون د 2013 کال لپاره د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هالینډ د ماشومانو د حقونو ادارې دا د 1,00,000 یورو جایزه ملالې ته په هاګ ښار کې په خاصو مراسمو کې ورکړه. ملالی یوسفزی په دې موقعه وویل چې د تعلیم لپاره خپل ژوند وقف کړی دی او د نړیوالو دوستانو په همکارۍ به دغه مقصد ته رسیږي. د دې جایزې له لارې راغلي پیسې به د ملالۍ لخوا د جینکو د تعلیم لپاره لګیږي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 11 طالبان وژل شوي دي. د میدان وردګ ولایت د والی وینا تاوله خوګیڼی وایي چې په یو لړ عملیاتو کې 15 طالبان ژوندي هم نیولي دي. همدارس پرونی درې کسان چې غوښتلي ځانمرګې بریدونه وکړي د ده په وینا وژل شوي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د افغانستان په هرات ولایت کې یو کس هغه مهال وژل شو چې او درې نور ژوبل شول چې ځایي افغانانو د ایران د کنسلګرۍ مخ ته مظاهرې کولې. د پولیسو په وینا دې کسانو د ایران لپاره په ویزو کې د ځنډ خلاف احتجاج کاوه او کله چې پولیسو د هغوی مخنیوی وکړ نو مظاهرچیانو پر پولیسو د کاڼو ګذارونه وکړه. د ایران سره سرحد لرونکي هرات ولایت د دې مظاهره کوونکو په وینا د ایران د کنسلګرۍ چارواکو د هغوی نه د ویزو لپاره رشوت غوښته. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل ریډیوي وینا کې پر طالبانو غږ وکړ چې تعلیم سره دی دښمنی پرې دی او افغانان یې وهڅول چې خپل زامن او لوڼې دي ښوونځیو یا سکولونو ته ولیږي. د افغانستان د تعلیم وزارت یو ویاند کبیر حقمل بیا نن مشال رډیو ته وویل چې دوی به سږ کال 1.6 میلیونه ماشومان په سکولونو کې شامل کړي، خو لا هم په بې امنه ځایونو کې د طالبانو له وجې 400 ښوونځي یا سکولونه تړلي پاتې دي چې دوی یې د خلاصولو کوششونه کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن په خپل یوه ریډیوي وینا کې وویل چې دوی د شام د حکومت لخوا د اټومي وسلې په کارولو سترګې نشي پټولی او باید چې په اړه یې ګامونه واخیستل شي. همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر شام د پوځي برید لپاره د ملاتړ راټولولو لړکې د اروپایي اتحادیې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقاتونه کوي. امریکا د شام پر حکومت تور لګی چې په خپلو خلکو یې اټومي وسلې کارولي چې باید سزا یې وویني، خو د شام ملګري هیواد روس دا نه ده منلی او د اروپایي اتحادیې هیوادونو هم په دې اړه سره ویشلی دي. او د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او ریډیو کوربا عبدالله جان مغموم چې د مرچکی په نامه هم پیژندل کېده پرون ماښام د 2 کلونو په عمر وفات شو. نوموړی د پیښور سره نږدې د دارمنګو کلي کې خاورو ته سپارل شوی دی. مغموم خوشه 40 کاله په ریډیو پاکستان کې کار کړی و او د حجرې په نامه مشهور ریډیو پروګرام کې د مرچکی کردار تر ټولو ډیر مشهور شوی و. هغه ته د پاکستانی حکومت لخوا تمغه امتیاز هم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکار بشیر ګواخ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان لخوا 9 افغان قیدی طالبان خوشی کړل شوی دي. بلخوا سیرونکو وای
دغه پروسه نیمګړې ده او د هغې په نظر ځکه نیمګړې ده چې هغوی کمڅنه وي چې دغه کسان به د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو هغوی اوسه خبره کوي چې دغه رنګ یې نه ده شوی.
تیره شپه د پیښور سره نږدې په متنو کې د نامعلومه وسوالو لخوا د سورلو په یو ګاډي په ډزو کې 8 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر میډیکل کالج سره سره په ټولو میډیکل ادارو کې د سپینو جامو اچولو وینا کړې. بلخوا تعلیمي ماهران وایي
یونیفارم چې څومره هغه مننه لري. زما خیال دی د دې چې دا انرژي په دې یونیفارم کې چې کچته یو لایبرري ښه کړی وه، کچته یو نوې سبجیکټ انټروډیوس کړی یو لایبرري یو چې کومه د لیبورټري ښه کړی وه.
او د پښتو وتلې لیکوال، شاعر او د پاکستان ریډیو براډکاسټر عبدالله جان مغموم د 2 کالو په عمر کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
ریډیو پاکستان پی خبر دے دا آواز د مغموم صاحب او د پسی دستی یو سندره اجمل خټک لومی ډیر لوی شاعر دے زمنګا پتا د مغموم صاحب یو یادگار اناؤنسمنٹ
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې طالب کمانډر منصور دادالله په شمول 9 افغان قیدی طالبان یې خوشی کړی دی چې دا شان دوی په افغانستان کې د سولې په عمل کې خپل کردار ولوبوي او دغه عمل پر وړاندې بوزي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د سولې پروسه مخ په وړاندې بوتلو لپاره پاکستان 9 افغان طالبان قیدیان خوشی کړی دي. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دي چې خوشی کړی شوی طالبان قیدیانو کې منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زئی شامل دي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی ده چې په افغانستان کې مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره دا قیدیان خوشی کړی شوی دي. افغان امور نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې پاکستان حکومت لخوا د طالبان خوشی کول یو ښه ګام دی.
افغان حکومت غواړي چې دا خلک د رها کړی شي، پاکستان د رها کی خو دې څه فائدہ ماته نه کوي، ځکه چې تیر چې شپږش کسان پاکستان رها کړی دي پاره کې یو هم افغانستان ته نه ورغلی، ټول پاکستان کې دي او هغه نه غواړي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. نو علامتي خو یو ښه دا قدم دی، خو د څلې چې کوم یو کمپین روان دی هغه ته څه خاص فائدہ نه کوي. خو فکر کوم تاسو پورې چې مولا محمد عمر او دغه شورا فیصله نه وکړي تر هغه پورې یو کس هم کاغه بندې دی او کاغه آزاد دی خپل سر باندې هغه د افغانستان حکومت سره خبرې نشي کولی.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلام آباد سفر پر مهال ورته پاکستان حکومت دا باور ورکړی وو چې افغان طالبان قیدیان خوشی کول نو وړاندې به ورسره سلا مشوره کوي.
افغان حکومت هم دا غواړي چې ټول طالبان خوشی شي او پاکستان چې په دغه بیانیه کې دا داوم کوي چې د دې هدف شوه پروسه پر مخ بوتلل دي ځکه چې پاکستان دا هم وي چې دوی به افغان حکومت سره د نورو طالبانو د خوشی کولو وړاندې سره مشوره کوي او د هغې په رابطه به دا کار کوي نو چې آیا د دې خوشی کولو په ګام کې پاکستان واقعي چې مخلص دي او دې سره د سولې غو پروسه پر مخ تللی شي او کنه د پاکستان په نظر کې خپل ګټې او خپل مفادات دي.
طاهر خان زیاته کړه چې پاکستان د دین وړاندې کم طالبان قیدیان خوشی کړی وو نو په هغه افغان حکومت خپل اندېښنې سرګندې کړې وې.
افغان حکومت چې کم شپږویش کسان خوشی شي وو دغه پاړه باندې هغه دا خبره کوي چې دغه پروسه نیمګړې ده او د هغه په نظر ځکه نیمګړې ده چې هغوی کم څه نه وي چې دغه کسان به د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو هغه دا خبره کوي چې دغه رنګ نه ده شوی نو بیا هغه دا پاکستان سره په دې باندې موافقه شوی وه د فروری په سرمشري ده چې په هغه کې دا سلا شوی وه چې پاکستان کله آینده طالبان خوشی کوي نو افغان حکومت ته دوړان دینه دا غوی پاره معلومات ورکړي چې دا کار هغه تم ګټو کې سولې پروسه پر مخ بوزي.
یاد دی وی چې پاکستان حکومت د دین وړاندې دی هم شپږش افغان طالبان قیدیان خوشی کړی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په دې رپورت کې واورید پاکستان او افغان طالب بندیان خوشی کړی دي. په همدې اړه زموږ همکار هدایت سلطانی د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنو اړیکو له صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې آیا دا طالبان د افغانستان په خوخه خوشی شوي دي. قاسمیار په ځواب کې وایي
زه شخصا تر اوس پورې دا دقیق معلومات نه لرم خو دومره ویلی شم چې د سولې د عالی شورا او د افغان حکومت لخوا ځینې نومونه پاکستانی چارو ته ورکړل شوی وو او د دوی د خوشی کېدو غوښتنه شوی وو. زه بیخي یعنی په دقیقه توګه ویلی نشم چې هماغه کسان دی او که نور. یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی، هغه ملا برادر دی، مولوی عبدالغنی برادر، هغه په دا لیست کې نه دی و هغه باندې زمونږ فشار ډېره وه او غوښتنه ډېره وه. یو معتدل یو سوله غوښتونکی سلی و او ګناه هم دومره وه چې سوله غوښتنه خو په جیل کې اچول شوی و. خو او مونږ اورېدلی چې ناروغ هم دی خو د انساني له لحاظ هم د هغه د خلاصي دو غوښتن کیو. خو دا وایم چې کچېرې هغه نمونه چې زمونږ د غوښتنې سره سم خوشی شي مونږ استقبال کوو او وایو چې دا د ښه نیت ښکارندوی دی او ان شاء الله تعالی اعتماد جوړون کې یو جست به حسابی شي.
د دې کسانو له خوشی کېدو سره به د سولې هڅه ساسو په فکر مخکې لاړ شي.
زه فکر کوم چې هغه کسان چې مونږ د دوی د خلاصي دو غوښتونکي یو هغه کسان به ان شاء الله وو یو مثبت اغیزه د سولې د بهیر باندې ولري او مونږ فکر کوو چې دوی چې خوشی شي همکاری کوي او د پیاوړتیا د سولې له بهیر نه.
پخوا چې کوم طالبان خوشی شوی وو بیا داسې رپورټونه خپاره شول چې یو شمیر بیرته د طالبانو جبهو ته ورغلي دي.
هغه کسان مونږ سره هماهنګ نه وي شوی او مونږ ته یعنی کوم آگاهی او اطلاع او معلومات راکل شوی نه وو. خو زمونږ عقیده دا وه چې باید یو میکانیزم جوړ شي، یو پلان به ولرو چې دغه د میکانیزم او پلان سره سم باید هغه کسان خوشی شي چې مونږ غوښتیم کیو. او دا سبب دا وه زه فکر کوم دوی وعده کړی وو چې انشاءالله بیا پراتلون کې مونږ سره آهنګ او جوخت مونږ غوښتنې سره
دوی عمل کوي. خو امیدوار یو چې همداسې به
پښتو وای. مشال ریډیو وار
مشال ریډیو ته غوږی پیښور سره نږدې کو هارت روډ متنو سیمه کې بیګا د شپې ناوخته د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو کې اته کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. پولیس وایي د وسلوالو شمیره د 15 زیاته وه. دوی په چوک عزت آباد کې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې پکې اته کسان وژل شول. د پولیسو په خبره حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا متنو د بیگانه پیښې په حق لباندې دا متنو تانه او چرواکی سب انسپکټر عبدالبصر مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ګلزار چوک عزت آباد سیمه کې پیښه هغه وخت را مخته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو اول د سورلو ګاډۍ د اودرولو لپاره د سړک غاړې بمی چودنه وکړه او د هغې وروسته د لاسي بمونو راکټ ټانچرو او د هر قسمه وړې او درنې وسلې سره په ګاډو ډز شروع کړې چې په نتیجه کې په دغه ګاډو کې نه سورلو سره سره لاروي هم د دغه ډزو ښکار شو او اته تنه پکې مړ شو. ولې دوی دا هم وایي چې د پولیسو په جوابي کاروي کې وسلوالو ته هم مرګ جوبله اوړېدلې ده. خو ولې وسلوالو خپل جوبل او مړې د ځان سره یوړل او په تیښته کې بریالي شو. د ډزو او چودنې رستو د پولیسو سره سم مقامی امن لخکر غړي هم راووتل او وسلوالو باندې جوابي کاروي شروع کړه. د متنو امن لخکر مشر درویش مشال لیډو ته وویل چې د بډابېره متنو تپممن او ماشوخېلو ټول امن لخکر راووتل او پولیسو سره اوګه پوګه ته دغه وسلوالو مقابله وکړه.
استعمال
نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د امن پځای کولو لپاره باید امن لخکرې مضبوطې کړي شي. ولې د حکومت لخوا دوی ته هغه رنګ پاملرنه نه کیږي څنګه چې پکار ده. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی مرستې او ملاتړ وکړي ځکه چې د امن لپاره دوی د ځانونو قربانۍ هم ورکړي دي.
او بار بار دا وایو چې موږ مضبوط یو د علاقې به ان شاء الله بچوي. ولکه دې زم هم دا چې پکار دي چې دې حکومت مضبوطی کی د علاقې مضبوطه کی نو ان شاء الله زو الله دا یقین دی یعنی ورکوم ګارانټي ورکوم چې هیڅ قسم ورانه هیڅ قسم شربتن بدی خانه راځي کراځي نو دمبه بچ کم دي زموږ سره مخ کیږي او موږ ان شاء الله دا غي مخنیوي کوو.
یادونه ول دا چې بیګا یو بل پیخه کی د پیخور اشنغره بازار کې د اشنغره پولیس سټیشن دننه د موټر سایکل چودنه هم شو چې پکې 15 پولیسوالو په شمول وتنه جوړ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی. تیر شپه د اسلام آباد پولیسو د خفیه ادارو په مرسته د یو کور نه په لوی شمیر کې بارودی مواد او وسله برآمد کړي او دغه دوران د دوه خوځو په ګډون 15 کسان یې هم نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د همکار ریاض مساخل ناورو.
د ترنول تانه یو پولیسوالا مشال ریډیو ته د خپل نوم نخ پرولو په شرط اوه چې بیګا د شپې د خفیا ادارو سره په ګډه د خیابانی کشمیر جی 15 په سیمه کې په یو کور چاپو وهله. د کم د تاخانو نه چې په لویش میر کې بارودی مواد او وسله برآمد شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې دغه کاروایي کې دوه زنانه او درې سړي هم نیول شوي دي د چا تعلق چې د کلدم تنظیم سره کې دي شي. هم د دغه تانه یو بل اهلکار مشال ریډیو ته اوه
منگ تدا پتا نشتا چه دغا کسان یه چر تلی گلی دی. خدا دا چه بیگا یوا کامیاب کاروائی شوی دا چه پکی چاودون کی مواد، ڈیٹونیٹر، ریموٹ کنٹرول، وائرلسی، دستی بمونا، تمانچی او کلاشنکوف برامت شوی دی. تا دین زیاد معلومات منگ تا نشتا او بلا دا چه منگ تا دا آلا چارواک و لخوا دا معلومات ورکولو اجازه هم نشتا.
جو
هایی کمانه اس وقت وہاں سے اجازت بھی نہیں ہے. دا پا خبرا آلا چارواکی دا وقت پلٹنو کی مصروف تی او دیر زربا معلومات مطبوعات سرا شریک کړي. یاد دی وی چې سورز وړاندې هم د اسلام آباد د باراکو سیمه نه د 14 کی موادو ډک موټر نیول شوی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځیو بل رپورټ ته. د پښتونخوا په اسمبلی کې د هزاري صوبې سره د هزاري سیمې سره تعلق لرونکو د اسمبلی غړو د وزیر اعلی مشیرانو د هزاري په نوم د یوې جدا صوبې جوړولو په لړ کې یو قرارداد جمع کړی دی. خو عوامي نشل ګوند په دغه قرارداد ډېرې سختې نیوکې کړي او دای د صوبې د تقسیمولو یو سازش ګرځولی دی. غلام خو سورو.
د خیبر پختونخوا د هزارې ډیویژن نه د ځان له صوبې جوړولو په لړ کې د یاد ډیویژن د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلۍ غړو او مشیرانو د پختونخوا د اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې پکې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هزارې له دې د ځان له صوبې درجه ورکړي شي. خو عوامي نېشنل ګوند د هزارې صوبې جوړولو په لړ کې په دې قرارداد ډېرې سختې نیوکې کړې دي او دا یې د صوبې د تقسیمولو یو سازش ګڼلی دی. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند قائم مقام یا ابوري مشر سینیټر حاجی عادل هم په دې موضوع د یو خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل
کل دادې کې مونږ دا غنو کې صبح یو صبح ده او مونږ هغه ته پاره نوم غوښتل دي مونږ کامیابی سره حاصل اوس سازش دا کېږي دا سازش هغه رز نه روان شوی دی کې کوم رز نه مونږ ته نوم ملاو شوی دی هغه نه مکه چرتا 18 امینڈمنٹ کے یو کال میٹنگ ہونا شوی دے چم دا خبر رکھے دے کہ منتا زارہ جدا ہو کی دا ڈیمانڈ ہو کی اور دا صبح تقسیم کل گواڑی تبیا منگم دا مطالبہ کو کہ دا صبح جو منگ سر دانش تک منگ دا تقسیم منو منگ بیا میاں والی اور دا ٹول علاقے کم دے اگر منگ واڑو کہ منگ تا واپس ملاؤ جی آکے مارگلا پورے علاقہ دے اسلام آباد علاقہ دا ٹول شامل دے دا دس منگ صبح پشاور ہائی کورٹ لاندے اٹھا ٹول علاقے.
سینیٹر حاجی عادل په خبری کانفرنس کې دا هم ویل چې دوی د ډیورنډ د کرخې پرنګ جبر ته غاړه کې خوده دي دا خو د خیبر پختونخوا صوبې د ویشلو پرنګ سازش به چری هم ونه مني
که مونږ چا تپوس کړ د ډیورنډ مونږ ویل دا د تاریخ جبر دی اوس مونږ منو دوه ملکونو منځ کې دا یو حد شو لیکن ته ما د پاره مشکلات پیدا کړي او ته ما د پاره زمان صبح تقسیمې دا د لاہور سازش دے تب بیا دا سازش دلتا نہ ختمیگی دا سازش بیا تا خلق تم اختیار دے کیا گا وہی اس پر طالبان دا ڈیول لائن نہ منے دے قرضے سے ہم نہ من لے دے اغن و سردار داؤد اور سردار شاہ مرحوم ہم دا نہ من لے ہو لیکن چونکہ یہ تاریخ جبر دے سٹول خاموشی اختیاروں کو اس تس سے گواڑے کہ دا لاہوری سازشوں کے زمین صبح جو تقسیمے دا بیا باقی خبر باندھے پردہ بیا بیا پردہ نہیں بیا کلو خبر کی گی بیا.
دا یادونه ول دا چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه د سپتمبر په 10 نیټه رابلل شوې ده او د هزارې صوبې په لړ کې د پختونخوا اسمبلی په سیکرټریټ کې د قلندرخان لودی مشتاق احمد غنی او سردار محمد ادریس لخوا په جمع کړی شوی قرارداد لا تر دې دمه نورو سیاسي ګوندونو خپل دریز نه دی سرګن کړی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر میډیکل کالج د کونکو د کالج انتظامی لخوا پر دوی د ډریس کوډ یا د لباس د ضابطې د نافذولو خلاف مظاهره کړي. د لباس ضابطې لمخې د نورو ترڅنګ به د نجونو زده کونکو لپاره د لازمي وي چې لوپټه به په سر وي. د خیبر میډیکل کالج پرنسپل ویلي په کالج کې د ډریس کوډ نافذولو مقصد د غریب او مالدار زده کونکو ترمنځ فرق ختمول دي. خو بلخوا کارپو خادم حسین لدې سره اتفاق نه کوي او وای د خیبر پختونخوا حکومت له خوا د دغه ګام مقصد د سخت ریزی خورول دي. په دې اړه تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د خیبر میډیکل کالج د کونکو د کالج انتظامی لخوا پر دوی د ډریس کوډ یا د لباس ضابطه د نافذولو خلاف مظاهره کړي. د کالج انتظامی لمخې په دې لړ کې دوی نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. خزینه از د کونکو ته ویل شوې دي چې رته سور رنگ کمیز او سپین پرتوک سره به لوپټه هم چوي. د خبر میډیکل کالج اوس د کونکو جواد محمد زئی په دیړه مشالې دوه تاسو داسې ویل
نکو د پاره خپل ډریس کوډ راځي د مرون کلر او سپین کلر مرون کلر شرټ او سپین کلر شلوار او د دغه د پاره د الکان د پاره سپین کلر کفنی او بایا کې ان کیس جن کے راجی ابھی وہ وائٹ کلر ابایا کے راجی اسکن کلر ابایا کے اور الکان کے کمنے رہو داڑھی کی داڑھی رہا آگا جی کمنے رہو گرا ساتھی اب ہم داغی مرضی رہا بٹ جی کمنے نا پٹکی پٹکی روڑے امیران ٹائپ خلکا جی کم دی کبھی پٹکی روڑی نو آگا ہم داغی پخدا دے دے ہوئے کمنے نو زمنگ اسٹوڈنٹانو دو روزے پروٹیسٹو کر دے اگینسٹ یونیفارم اور پل کوشش ہے کہ میجارٹی کسان جی کم دینو اوی دا یونیفارم ایکسیپٹ کو اور الٹیمیٹلی جی کم دینو زیادہ تر کسان سرینڈر او کو اور اس جی کم دینو دا ڈریس کوڈ لاگو شو جی جواز پر خیبر میڈیکل کالج کنا دینا علاوہ لیکن زمونگا پرنسپل جی کم دے خیبر میڈیکل یونیورسٹی جی کم دا غون پرنسپلان دی سب اوی دے کم دے ہیڈ دینو اگے جی کم دینو دے نور دا ہوم دا ویلی چتا ز پخپل کالج اس کی دا امپلیمنٹ کی
دے خیبر میڈیکل کالج انتظامیہ وای چے لباس ضابطے نافذ ول اڑان دی دوی دز دکون کو لمن او پلرون سره هم په ډیړه خبري کړې دي. خود پیښور اسلامي کالج وایس چانسلر ډاکټر نور جهان چې خپل لور یې په میډیکل کالج کې زده کړې هم کوي د حکومت د دغه ګام سخت مخالفت کوي او وایي
یونیفارم چې کوم دی هغه فرنیز منه نه لري. زما خیال دی د دې په ځای کې دا انرژي په یونیفارم کې کېږي چې ته یو لایبرری ښه کړې وا چې ته یو نوې سب دې انټروډوس کړې یو لایبرری یو چې کوم دی لیبورټری ښه کړې وا دې ته څه چې کوم دی داسې ورک شاپ داسې ټریننګ ورکړي چې د کم انرژي کم پیسې یا څه شي په دې کې دې نو دا خبره خو ډېرې وړې وړې خبرې دي. په دې باندې دا انرژي سکول زما خیال دی بي کوم سره چې کوم دی زیاتې دي.
د میډیکل کالج د ښوونکي جواد محمد زیوای د کالج پرنسپل نورل ایمان ورته ویلي دي چې کوم زکونکو ډریس کوډ یا د لباس ضابطه و نه منله نو پراتلونکو کې به ورته ډېری مسلې وي.
کسان جی گندے اگر ود آؤٹ یونیفارم بغیر یونیفارم راضی دی پرنسپل خپل کوشش کرے دے باقی دخل کو خپل غور کا اگے ویلنگلی ایکسیپٹ کئی تو خوشحالی سره منی نو ٹک تا او کنے منی نو اگا اوم دا وی مطلب فیوچر کے دا مستقبل کے باوی تے نتائج بہت ارو جے کہ فزمون پرنسپل دے لحاظ سروے لی دی چے وی بتا اس تا سوے ہم نو کتا اس تے ریزلٹس مخ کے روزی ہی ایٹ می چے لگا مطلب تا دا ہو جاب نفس کے گندے نو نور ان سے کرے نو بتا اس نہ دی بدل اخلم
د خبر میڈیکل کالج پرنسپل نورل ایمان لا ایکسپریس ٹریبیون سره په خپل خبرو کې ویلي دي چې په کالج کې د ډریس کوډ یا د لباس ضابطه نافذولو مخه د غریب او مالدار زده کوونکو ترمنځ فرق ختمول دي. خو کارپو خادم حسین له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د دغه ګام مخه د سخت درځي مفکوري ته و د ورکول او دروخان فکری مخه نیول دي.
پدې کې ټول مهم خبر ادا ده چې په زور په چا باندې اخلاقیات ما په سکول کې هغه ځوانان دي الکان دي چې نه کوي دي کلوي دي او کواړ دي کته سوچو کوي دې کې څه فرق دی کله تاسو دا باندې کې څه فرق دی چې په وزیرستان کې تحریک طالبان یو قسمه ډریس کوډ نافذ کړي دي کپړو یو نظام نافذ کړي بیا په خیبر ایجنسی کې لشکر اسلام نافذ کړي او بیا په خیبر میډیکل کالج کې یا خیبر میډیکل یونیورسٹی کې د خیبر میډیکل یونیورسٹی انتظامیه نافذ کړي.
خادم حسین زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا لومبه په تعلیمي نصاب کې د وامي نېشنل ګوند په مشرۍ د کړو اصلاحاتو ختمول او اوس بیا په خیبر میډیکل کالج کې د لباس ضابطه نافذول دا هغه کارونه دي چې مخه د پښتنو د ټولنې پرمختګ مخه نیول دي.
زمون همکار اسرار عالم مومن و سرازو یوی مطبوعاتی کتنه تا ای پی خبری اجانس لکی دا سوات ملالی یوسف زیتا دا هالند یوی داره لخوا دا ماشومانو دا امن انام ورکل شو. پا دغه وقت ملالی اویل دا با دا طول نده دا ماشومانو دا تعلیم لپاره خپل کوششونه جاری ساتی. پا دیارا نور تفصیل پا دی رپورت که ای پی خبری اجانس لکی د پاکستان ملالا یوسفزئی چې تیر کال په سوات کې د وسوالو طالبانو لخوا په ډزو جوړ شوی و وایي دا د یوې داسې دنیا د جوړولو لپاره کوشش کوي چېرته چې ټول ماشومان سکولونو ته ځي. هغې ته د تېرې جمعې په ورځ په هیک کې د 2013 کال د ماشومانو د امن انعام ورکړل شو. په دغه وخت ملالی په خپلو خبرو کې وویل د تیر کال حملې د هغې حوصله نور هم سیوا کړې ده. ملالا یوسفزئی د هالند په هیک خار کې د دغه انعام د اخیستلو پر وخت په خپل وینا کې دا هم وویل دا د تشدد په پیښو کې یو ده او داسې په ټوله نړۍ کې ګڼ شمیر ماشومان دي چې باید د هغوی د بنیادي حقونو لپاره کار وشي او د نړۍ ټول ماشومان تعلیم حاصل کړي. ملالی یوسفزئی ته د امن دغه جایزه د یمن د خبریالي او مبارزې توکل کارمان لخوا ورکړل شوه. توکل په دغه وخت وویل ملاله د دې لپاره یوه هیرو ده او دای هم ویل هیڅوک هم جونې د تعلیم نه په زور نشي پاتې کولی او ملالې ته ویل هغه وخت چې ته په ګولې ولګې دي ستا د ملک لپاره یوه حساسه مرحله وه. ملاله یوسفزئی وروستو د علاج لپاره برتانیې ته یوړل شوه او هم هلته اوس ژوند کوي. ای پی لیکي د ملالې په بهادرۍ سره د حالاتو مقابلې او په جولای کې ملګرو ملتونو ته د وینا وروستو هغه د دې جوګه وګرځوله چې د امن دا انعام وګټي. خو په پاکستان کې د هغه په اړه بیا دوه رائے لرل کیږي، څوک کې د وطن هیرو غني او څوک بیا وایي د غرب ایجنډا پر مخ بوزي. د هالند د یوې ادارې لخوا د امن د انعام سره سره هغه ته 1,00,000 یورو هم ورکړل شوې چې د ملالی په نوم په مختلفو ادارو کې به لګول کیږي. د مازګر 5:30 شوې دي. لړ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار نن مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د خوشو شو و طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرسیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی یې د خوشو کېدو غوښتنه کوي، خو هغه زیاته کړه چې د دې ګام ستاینه کوي. پیکور سره نږدې کوارټ روډ باندې متنو سیمه کې بیګا د شپې ناوخته د نوولو مستوالو په ډزو کې 8 تنه وژل شوې دي. چارواکي وایي برید کوونکو د شپې ته په خوشا کې وو. بیګا اسلام آباد کې پولیسو د خفیه ادارو هلکارو له یو کور چاودیدونکو مواد وسله او 15 کسان نیولې، نیول شو کې دوه ښځې هم شامل وې. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو له همدې عمل سواد کې د طالبانو په ډزو سخت ژوبل شوی ملالی سوزی پرون د 2013 کال لپاره د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. ویل چې ژوند یې د تعلیم د عامولو لپاره وقف کړی دی. چارواکي وایي د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې 11 طالبان وژلي او ځینې نور یې نیولې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو غږ کړی چې د تعلیم سره د دښمنۍ پریدي او افغانان یو هڅول چې خپل زامن او لوڼې ښوونځیو یا سکولونو ته ولېږي. همداراز چارواکي وایي د بدامنۍ لوجې په ځینو ځایونو کې 400 ښوونځي لا هم بند پاتې دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن په خپلې ریډیوي وینا کې وویل چې دوی د شام د حکومت لخوا د ټیمي وسلې پر کارولو سترګې نشي پټولې او باید چې په دې اړه ګام واخیستل شي. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر شام د پوځي برید لپاره د ملاتړ راټولولو لړکی د اروپایي اتحادیې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ګوري.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ ناوریده. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو د پاره مشترکه کړنلار ټاکلو په غرض ټول ګوندیز غونډه رابللې ده، خو د دین هم د څه قسمه لوی نتیجې تمه کول نه دي پکار، ځکه چې د دین وړاندې هم دارنګ غونډې شوې دي. ادارې وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لړکې ټول سیاسي مشروالۍ یو موټی ښکاري او غواړي چې دا مسله په امن سره هوار شي. بل طرف ته د طالبانو لخوا خاموشي هم لوی معنی لري. ادارې اخیر کې یو بل ستونزې ته پام راګرځوي چې حکومت به د طالبانو کوم ډلې سره مذاکرات کوي، ځکه چې طالبان هم خپلو کې دوه برخې شوې دي چې پکې یو ډله مذاکرات غواړي او بل نه غواړي. نو که داسې کې د یوې ډلې سره مذاکرات کامیاب شي نو بل ډلې سره به څه کوي او دا شان به بیا طالبان خپلو کې اونخلي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید ټول ډلې یو شان د خبرو اترو میز ته راوستې شي او د دې لپاره د مشرانو یو جرګه جوړه کړي شي چې ورسره ټولې مسلې په یو ځای هوارې شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نیشنل کمانډ اتارټي د زیارت په ورځ اسلام آباد کې خپل یوې ونډه کې د دې خبرې یادګیرنه کړې ده چې د پاکستان اټمي اساسي په مکمل توګه محفوظ دي او د دې د انتها پسند په لاس د ورتلو هیڅ امکان نشته او دې لړکې د نړیوالې رولولۍ اندېښنې بی بنیاد دي. د ادارې په وینا چې د پاکستان د اټمي اساسو په حواله مغربي رسنو کې اکثره منفي پروپاګاندا کیږي چې پکې ویل کیږي چې د پاکستان اټمی اساسی د انتها پسند په لاس ورتلی شي او د غرنګ د دې په حفاظتي نظام باندې هم غوته پورته کیږي. ادارې وړاندې لیکي هنکه حقیقت داري چې د پاکستان په اټمی تنصیباتو کې کله هم داسې سپیخه مخې ته نه دراغلي چې لکه بلې انسان وایي چې دې ته خطر دی، خو د دې پترس کې کومو ګورو نوروز جاپان او هند کې داسې پیښې رامنځته شوې دي چې هلته د اټمی تنصیباتو نه تابکاری خارج شوې ده. ادارې مخکې وایي چې تر څو د انتها پسند تعلق ته نو حقیقت داري چې پاکستان کې تر اوسه انتها پسند قوتونه دومره زورور نه دي چې په ریاست باندې قبضه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جینز ډیفنس ویکلی مجلې د مقالې په پیل کې راغلی دی چې د پاکستان هوایی ځواک د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې د دې هواد له هوایی ځواک سره داسې ګډ مشکونه پیل کړی دي چې دوی ورته د تاریخ لومړی وای. مجله زیاتوي د شاهین دوه په نامه دا مشکونه به د سپتمبر تر 28 نیټې پورې دوام ولري او له هغه وروسته به د شاهین یو په نامه هغه مشکونه ترسره کیږي چې په 2011 کال کې په پاکستان کې سوی وو. د پاکستان د هوایی ځواک چارواکو که څه هم په دې مشکنو کې د شریکو ځواکونو د شمیر په اړه کره معلومات نه دي ورکړي، خو دومره یې ویلي دي چې د معراج او چین جوړ کړي اف 7 پی جی په نامه جهازونه یې دې مشکونو ته ورلیږلي دي. دې چارواکو ویلي چې د مشکونو هدف په راتلونکو کې د هر ډول شخړې د تیاری لپاره د خپلې وړتیا زیاتول دي او داسې مشکونه پاکستان په ملک کې دننه او د باندې هم کوي. په اسلام آباد کې میشتو د لویدیز دفاعي کارپوهانو مجلې ته ویلي چې د دې مشکونو لپاره د چین په ناآرامه سیمه سینکیان کې د فضايي حدودو غوره کول د چین د امنیتي ګټو لپاره ډیر مهم دی. د سینکیان په نامه دا سیمه په تیره یوه لسیزه کې د مسلمان بیلتون غوښتونکو لخوا د ناآرامۍ شاهده پاته سوې ده. ریپورټونه وایي چې چین په وار وار له پاکستانه ګیله کړې ده چې سینکیان ته وسلې له پاکستانه رسیږي. مجللی کې د پاکستان او چین ترمنځ دا ګډ مشکونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د خپل هارډویر ضرورتونو لپاره په پراخه کچه پر چین تکیه کوي. مجله زیاتوي پاکستان غواړي چې د خپل هوایي ځواک په قوت کې له 200 تر 250 پورې د داسې الوتکو اضافه وکړي چې دې ملک په خپله او چین جوړ کړي دي. بل پلو امریکایي مجلې فارن پالیسی لیکلی دی چې دا به یوه غلط فهمي وي چې ګواکې بې له څه بایللو به افغان طالبان دې ته تیار کړل سي چې خبرې اترې وکړي. مجله زیاتوي امریکا له تیرو درو کلونو راهیسې له افغان طالبانو سره د خبرو اترو هڅې کوي، کوم چې په افغانستان کې د اقتصادي، سیاسي او امنیتي اصلاحاتو غوندې نورو ګامونو څخه د دوی پام اړولی دی. مجله لیکي د دې له کبله د امریکا د ارادو په اړه شکونه پیدا سوي دي او دا د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د لریوالي سبب هم سوي دي. مجله لیکي له طالبانو سره د خبرو اترو لوی اغیز به پر افغان ولس وي، د کومو چې بیخي لږ برخه د طالبانو د بیا راتګ ملاتړ کوي. د مجلې په لیکنه دې امکان په افغانستان کې نسلي تاوتریخوالی هم زیات کړی دي چې شایي طالبان بیا واک ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یوې بلې موضوع ته، د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه یا لاین آف کنټرول د پیښو په نتیجه کې اړیکې ډېرې پیچلې شوې دي، خو اوس د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو د ملاقاتو د پاکستان لخوا هند ته د ټولو غوره هیواد درجې ورکولو خبرې کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تعلقاتو زموږ همکار ګلیاز له پاکستاني او هندي څېړونکو سره خبرې کړې، تفصیل په دې رپورټ.
د پاکستان رسنۍ د یو لیک په حواله وایي چې هند ته به تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړي او د تجارت په برخه کې به منفی لیست ختم کړي. دا لیک د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ته لیږلی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په نیویارک کې د ملاقات خبرې کیږي. دا خبره دواړو هیوادونو تایید کړي چې د ملاقات لپاره خبرې ترې روانې دي. په دې رسو کې د کنټرول په کرخه د هندي فوجیانو د وژنو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې وي. په اسلام آباد کې د جنوبي ایشیا لپاره د سیډنیز ادارې مشره ماریا سلطان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د نواز شریف او د منموهن سنگ ترمنځ ممکنه ملاقات کیږي، خو ډېرې مسلې تر اوسه پورې نه دي حل شوې.
پاکستان په سیمه کې استحکام غواړي، خو د هیواد په خود مختاری به سودا ونه کړي. تر څو چې هند ته تر ټولو غوره هیواد د درجې ورکولو خبره ده، نو زه ګمان نه کوم چې دا به عملي شي. پاکستان به د دې نتیجو نه ځان خبروي چې د دې اثرات به څه وي.
شنونکي ماریا سلطان زیاتوي که څه هم آی ایم ایف ځینې شرطونه ایښودي دي، خو دې سره به پاکستان ته اقتصادي تاوان وي. بلخوا په نوې ډیلي کې د دفاعي چارو کارپوه سوشانت سرن له مشال رډیو سره په خبرو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو د ممکنه ملاقات په اړه ډیر خوشبینه نه ښکاره کیدو.
Frankly, I am not entirely convinced that this will be a very fruitful meeting.
زره دې ملاقات پړه قانې نه یما چې خې فایلې با ولري. بلدا چې پاکستان لخوا هند ته تر ټولو غوره هیواد درجه ورکولو خبره له شرطونو سره تړل شوی. څو میاشتې وړاندې همدغه د پاکستان د خزانه وزیر ویلی بو چې هیڅ اراده نه لري چې هند ته تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړي. په سمدستي توګه حالات بدل شول. خدانه د معلومه چې آیا په خنیت یې کوي او که څنګه. بلخوا که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره زړور بیانونه ورکړي، خو مسله د پاکستان پوز ده.
Not so much Nawaz Sharif as it is the Pakistan army.
سوشانت سرن زیاته کړ چې د
پاکستان فوج د کنټرول پر کرخه حالات ډیر خراب کړل او هغه حالې ځلی چې نواز شریف شروع کړی وي ورته زیان هم ورسېدو. د اګست په میاشت کې د کنټرول پر کرخه د دواړو هیوادونو فوجیان په ډزو کې وژل شوي ول. خو شنونکي ماریا سلطان وایي چې پر یو بل تورون لګولو سره مسلې نه هواریږي او نور تاوتریخوالی به زیات کړي. ماریا سلطان له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه ویل
د پاکستان لپاره باثبات افغانستان ډیر زیات مهم دی. د جوړجاړي په بهیر کې د پښتنو ونډه ډیره ضروری ده او پاکستان تما هم لري. که هند په افغانستان کې د اقتصادي او سیاسي مرستو نه زیاتې مرستې ورکوي او په پاکستان کې خفیه کاروایانې کوي نو دا به پراکسی یا په بل هیواد په وسیله جنگ مترادف وي. د دې نتیجې به نه یوازې د دواړو هیوادونو لپاره بلکې د سیمې لپاره ښه نه وي.
بیا د هند چارو کارپو سوشانت سرند وای دا قتل پکار دی چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې څه ګټي لري. هند غواړي چې افغانستان پرم نه وي.
Pakistan's attitude towards Afghanistan is diagrammatically opposite to the Indian attitude.
په افغانستان کې د پاکستان ګټه لمغنه ډېری مختلفې دي. پاکستان غواړي چې په کابل کې حکومت د څار لاندې وساتي او هغه ډلو ته یې پټنځایونه هم ورکړي چې په افغانستان کې عملیات کوي.
And
the Pakistan مطبوعات وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به د ستمبر په 26 او 29 نیټه نیویارک ښار کې کیږي او د دې ترڅ کې به نواز شریف او منموهن سنگ ملاقات کوي. د دې ممکنه ملاقات نه وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز به د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید سره د ستمبر په 14 نیټه په کرغستان کې ملاقات کوي.
زمونږ همکار ګلیاز وو اوس هم راځو د افغانستان په اړه رپورټونو ته. افغان چارواکي وایي په میدان وردګو کې د طالبانو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي چې پکې 100 طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دوی دا هم وایي د دې سره سره په دغه ولایت کې 3 ځانمرګي برید کوونکي هم هدف ته تر رسیدو وړاندې وجلې دي. زمونږ د مشال خبریال سید شاه سکیم په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد 15 ورځې وړاندې پیل شوي عملیات نن پای ته رسیدلي دي چې 8 تنه طالبان پکې وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 2 تنه سرتیري هم ژوبل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاولا خوګیانی وایي په دې سربیره د میدان وردګو د تنګي په قلعه امیر سیمه کې بیا یو وسلوال طالب وژل شوی او د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې بیا د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي.
ولسوالۍ کې د نجات په نوم 15 ورځنی عملیات زلت وسلوال طالبانو د مرګ ژوبلې پاراول سره پای ته ورسېدل. په دې عملیاتو کې وکستان طالبان وژل شوي او 3 نور ټپل شوي. نجات په نوم د نړیوالو عملیاتو کې دوه د ملي ور سرتیرو ټکر شوی وو چې دیغوی وضعیت د ډاډ وړ دی.
خوګیانی زیاتوي چې 13 ورځ د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې بیا هوایي ځواک عملیات کړي دي چې په کې 3 تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. دی وایي ځانمرګي له ځان سره په موټر کې وسلې هم بار کړي وي او غوښتل یې پر کومه دولتي ودانۍ برید وکړي چې هوایي ځواک قربان دي وار له مخه کړ. تر اوسه پورې له طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
پښتانه په 21 مکه
په 21 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر امنیتي ځواکونو په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کړي وو چې 13 شپه پای ته رسیدلي. په دې اړه نور تفصیل د ننګرهار نه د مشال ریډیو خبریال شاه محمود شنواره راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار او بټیکوټ ولسوالیو کې پیل شوي چانیز عملیات پای ته رسیدلي. د ولایت وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په چپرهار ولسوالۍ کې یادو چانیز عملیاتو 4 ورځې دوام وکړ چې 13 شپه شاوخوا 8 بجې د عملیاتو د پای پر مهال د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې پکې 8 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته.
دغه عملیات د چپرهار او بټیکوټ ولسوالیو کې وسه پوری بشپړ شول. کچا پرهار کې 47 عملیات وشول. چانیز عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر سیمې تصفیه شوې دي.
دي مشکوک خلق نیول شوی هغه د پلټن وروسته بیرته په ضمانتونو خوشی شوي دي. اما تېره شپه ځینو وسلوالو لخوا نه د لنګاپور او کنډیباغ ساحو نه چې د ولسوالۍ په طرف حملې شوي وي، بیا د افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو مقاومت سره مخ شوي وو.
نوموړی وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر شکمن کسان هم نیولي وو چې تر پلټنو وروسته بیرته په ضمانت خوشې شول. دارنګه عبدالزی په بټیکوټ ولسوالۍ کې هم د چانیزو عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. دی وایي چې امنیتي ځواکونو په بټیکوټ ولسوالۍ کې د تېرې پنجشنبې په ورځ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړې او د تاکي په سیمه کې امنیتي ځواکونو سره په مخامخ نښته کې یو تن وسلوال وژل شوی و او څلور تنه نور زخمیان شوي، او په همدې ډول یو د ملي اردو سرتیری هم په دینی خطه کې وژل شوی دی. د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې یاد عملیات د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي. وسلوالو طالبانو په چپرهار او بټیکوټ ولسوالیو کې د ترسره شوو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
او اوس هم زو کندهار ته چرته چې نن نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې لا هم په دغه ولایت کې تر سلو زیات سکولونه تړلي او د سلوېختو په شاوخوا کې نور سکولونه ودانۍ نه لري او زیاتره زده کوونکي په خیمو کې زده کړې حاصلوي. چارواکي دا هم وایي سږ کال په کندهار کې سلوېخت زره نوې ماشومان چې 15,000 یې جنکۍ دي په سکولونو کې داخليږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال محمد صادق ریښتینی راکوي.
د افغانستان د ولسو نورو ګرمسیرو ولایتونو ترڅنګ نن په کندهار کې هم نوی تعلیمي کال د زنګ په وهلو سره پیل شو. کندهار والی ډاکټر توریالی وسا د شهر د میرویس مینی په لیسه کې له رسنیو سره په خبرو کې لمیندو او پلرونو وغوښتل چې خپل اولادونه د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم په ښوونځیو کې شامل کړي.
د نوي تعلیمي کال مبارکي او ټول شاګردانو او ټول معلمینو او ټول والدینو ته وایم او د دې ټولو څخه مننه کوم چې خپل اولادونه په ډېر ښه احساس په ډېر ښه علاقه سره مکتب ته راوېژلي دي. د نورو والدینو څخه هم توقع دا ده چې خپل اولادونه په کورو کې پرېنږدي، راوایستي مکاتبو ته، که مدرسه یې که مکتب وي، د هلکانو د نجونو هغه نږدې ترین امکانات چې ډېر لري هغه ته دې واستي، تر څو اولادونه یې د آینده ژوند کې د سواد، تحصیل او د علم څخه بې برخې پاتې نه شي.
نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په کندهار کې تر سلو زیات ښوونځي تړلي او د څلوېښتو په شاوخوا کې نور ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په خیمو کې زده کړه کوي. د دغه ښوونځیو ډېری زده کوونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک لپاره پاکې اوبه، تشنابونه، د لوبو لپاره میدانونه او د نورو امکاناتو نه موجودیت یې نورې ستونزې دي.
سهرا د تم سنت دا کوم کې په خیمه کې سبق وایم. ډیره زیاته ګرمي ده، د ګرمي په وبم نه لرو، د وبو مشکل هم دی او بل د سنفونو مشکل هم دی چې سنفونه نه لرو او په خیمه کې درس وای بيخي ګرمي ده. په ژمي کې بيخي ساړی چکل باران نسنو، استادان مجبور اچ موږ رسخت کی.
زمانو خدای احمد میراث موږ کول سي د نیم جون څو ګز د کوم کې
اول مو مشکل د خیمه مشکل په خیمه کوم ایس رقم درس سره کې په دوبي کې درس وای ګرمي ده، که په ژمي کې درس وای وبو دي. دا هم دا رنگ دا وس په خیمه کې په ژمي کې وبور تراسي میزونه لاندې د میزو مشکل دی. یو مات یو سره کوم وبور تراسي بیا موږ درس نو سپښکولای.
د کندهار د پوهنې تدریسي مرستيال محمد یوس نظری د ازادي رادیو سره په خبرو کې د زده کوونکو د غستون زمانی اوای چی د تړل څو شونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره به د سیمې د قومي مشرانو مرسته وغواړي. محمد یوس نظری د غراس په شونځیو کې د سیمفونو نه موجودیت جدي ستونزه وبلل. د نوموړي په وینا سږ کال د کندهار 40,000 ماشومان چې 15,000 نجونې دي په ښوونځیو کې داخليږي. د نظری په وینا دغه 40,000 ماشومان به هم د ودانیو د نه موجودیت په وجه ترخی مولاندی زده کړی وکړي.
ډیر مکاتب متامر نه لري، لکه موږ کوشش کوو د وزارت سره، وزارت ما میش مشر په دې برخه کې همکار اوسېدلې چې ډیر تعمیرات جوړ کړو. کوشش کوم په دې لړ کې موږ یو لړ انکشافي پلانونه لرو چې د ډیر ښوونځیو لپاره تر 25 پر ښوونځي به زموږ نوې تعمیرات ورته جوړ شي او تر 25 شپې ته ښوونځیو لپاره به مو چې تعمیرات ترمیم ته ضرورت لري ترمیم طلبه دي هغه به ورته ترمیم شي.
کندهار په خپل تشکیل کې 400 باب ښوونځي لري چې له دې جملې څخه یوازې 300 پرانیست دي. د رسمي شمیرو لمخې په دغه شونځو کې یو سلو دراوي از د کوونکی از دکړه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتو ژبې نوموړی لیکوال شاعر او براډکاسټر عبد الله جان مغموم د 28 کال په عمر کې د جمعې په ورځ د دې فانی جهانه استرګې پټې کړې. عبد الله جان مغموم د پښتو شعر او نثر ګڼ شمېر کتابونه لیکلي دي او د ریډیو پاکستان پیښور په حجره پروګرام کې د مرشکی په نوم مشهورتیا حاصله کړې وه. د نوموړي د ژوند او فني زیار په اړه زموږ د همکار شاهین بریری دا رپورټ اورو.
د پښتو ژبې نوموړی لیکوال شاعر او براډکاسټر عبد الله جان مغموم د 28 کال په عمر کې د جمعې په ورځ د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې. عبد الله جان مغموم په کال 1928 کې د پېښور په دارمنګو کلی کې زیږیدل و. د پښتو شعر او نثر ګڼ شمېر کتابونه لیکلي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د مغموم صاحب د ادبی زیار په بدل کې هغه ته صدارتي انعام هم ورکړی دی. عبد الله جان مغموم د یو دور نومو چې د قلم او خپل ځانګړي اواز په وسیله د پښتنو د ټولنیز ژوند ستونزې په یو خوندور انداز کې وړاندې کولې او د هغې د هواري لارې راستلې. د مغموم صاحب یو ملګری او د ریډیو پاکستان پخوانی سټیشن ډایرکټر نثار محمد خان د عبد الله جان مغموم د فني زیار په اړه وایي.
عبد الله جان مغموم دا نوم خلک کم پیژني، بیل خان پیژني، مرچکی پیژني، شاعر پیژني، ادیب پیژني، مزاح نگار پیژني، یو ډیر ښکلی انسان پیژني. نو مغموم سے بلاش نمونه دي نو که زه سره پاکستان نه جوړېدو خبرو کوم نو د 12 او 14 اګست تر میاځه شپه چې وه د شپې یعنی 12 بجې پس یو منت تیر شوی و او مغموم سے پښتو کې آداب عرض پزای السلام علیکم او وی دا ریډیو پاکستان پی خبر دے. دا آواز دا مغموم صاحب او دا پسی دستی یا وسندر اجمل خټک نومې ډیر لوی شاعر دے زمنگا او هم دا لاغه په لیکل سندر نشر شو و په دا د مغموم صاحب یو یادگار اناؤنسمنت او
فائق یوسف زید پښتو ژبې لیکوال دی چې نن سبا په لندن کې زده کړې کوي. وای مغموم صاحب لیدل نه و خو د هغه د پروګرامونو نه ډیر څه زده کړی او نن لیک هم د دغه زده کړو په برکت کوي نوموړې زیاتوي.
مغموم صاحب خود پښتنو د هر کور چې ریډیو ویلره کور نه بلکې زه بویم چې د پوره چم استاد او د دې پروګرام زما په یاد شي د شروع په شپه به او ټول خلک براتلل خزي سړی زمونږ د نیکه په کور کې مونږ د نیکه سره اوسېدو نو دا ټول چم زنانه براغونډې وې د دغه مرچکی پروګرام به اورېده او په مرچکی پروګرام کې به د ټولنې ته ډېر زورور درس ورکو. که زه ووایم چې د امن او د ټولنیز ژوند استاد او د شاګردان چې وو دا ټول پښتونخوا لر او بر وطن وو ځکه دا پروګرام دومره مشهور وو چې د هرې ښځې ته به پته وه، هرې نیا ته به پته وه، هرې ترور ته به پته وه، هرې کاکي ته به پته وه او دغه وخت له به ټول خلک راغلی او چپه خوله به ناست په ټول چم کې یو ریډیو به مونږ کړه او ده چې به په خپل پروګرام کې کوم زورور پیغام ورکو هغه تر ننه مونږ ته یاد دي. دا مونږ په پوهنتون کې هم بیا زده نه کړه.
عبد الله جان مغموم د خپل فن په زور پوهېده او ډېره مینه ورسره لرله. مغموم صاحب پوهېده چې د ریډیو د پروګرام په وسیله هغه د پښتنو سپېڅلي قدرونه ژوندي ساتلی شي او ټولنه د پرمختیا په لور بوتلی شي. نثار محمد خان وایي د عبد الله جان مغموم فن د انسانیت د ګټې لپاره وو.
داغه د فن په والغه به زه دومره ووایم چې داغه واده ډېر ناویاته کاری په ژوند کې او هغه زلمی و زلمی په کټ ختلی و او ورته ټلیفون راغی چې شابه ډرامې ریکارډ به نه لایو ډرامه به شابه ډرامه تیاره ده دا به څه کوو مونږ او هغه په دکه سې سیرت هغله راغلی دی او په براډکاسټنګ کې هغه پروګرام کړی دی. نو داغه ژوند ټول ریډیو فن او زمونږ د خلکو د پاره سوشل چې کوم خاصتونه هغه ټول په مونږ تقسیم کړی دي.
عبد الله جان مغموم اگر چې اوس د دنیا نسترګې پټې کړې دي خو د هغه د فکر ښکلا او رنگونه به په روانو وختونو کې هم د پښتو شعر او فن د زده کوونکو او مینوالو لپاره د لارې بل مشالونه وي.
زمون همکار شاهین بونیری با اوس هم راځي بل رپورت ته د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړي رابعه تبسم چې اوس د دې جهان سترګې پرې کړې 14 کلن زوی رحمت باچا چې په خپل هم سندرې وایي او دی وایي د هغه خواهش تل چې لکه د مور په شان په هنر کې وړاندې لاړ شي. په دې اړه دا رپورت اورو.
چوکی می پمغ باندی بیگی دا پوی خپ مستی چ سبا کیگی دم ټول کسری دیار دے
ورلس کلن رحمت بچا چې د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي رابعه تبسم مشر زوی دی وای د خپل مورې دغه سندره ډیره خوخیږي نو ځکه په هر محفل کې وای. رابعه تبسم چې سمو د وړاندې د بیماری لوجې د ډیر شوکاله په عمر کې مړ شي وو په خپل بچوي تعلیم کولو زکه خو رحمت بچا وای
جی یو می خور دا مان کشر د درې میرونه دی مان کشران دی ټول هغه به سکول وي سبق زما خواهش خو خپلم دادې چې سکول وي سبق وي او بس زده پنتره وتم بس الله دې مت طاقت راکی.
رحمت بچا چې په کباړی بازار په خبر کې ډیر لري وای چې هغه دوه مجلسونو لپاره ډیر تر لري لري
کراچي ته تلم سواد ته تلم ډیر ته تلم انګو بلچنار ته تلم ته ذمہواری باندې زوست ذمہواری دای چې بس هغه نه کارت والو چې سو کم بوزي بس داغه په حواله یو
خطرې دوه
چې او جی خطرې نه احتیاط پر ځان ساتو
او کوم کیسټ یا سی ډی ای مارکیټ تراغلی او یا نه
اوس به د اختر لزمه مې دوه غانې ریلیز کیږي اورین د طرف نه مسخان استاد موسیقی کې مې اوسو غانې کړې دي نه دې نه وړاندې نور نه
تر کومې پوری په خپل سبق ویلې دي
او جی سبق مې ویلې سکول مې ویلې پنځم کې مې سکول مې ویلې او سپاره مې لګې دي بس دې فن تم لک توجه مو ورکم ام کو سم کو جمعه تم زم
او دې رحمت بچا شاعري کوم قسم خوخه ده چې په سندرو کې وای
زما خو خپل زړه شاعري مې ډېره خوخه ده د امزا بابا شو داسي عبد الله بابا شو دا شاعري مې ډېره خوخه رحمان بابا شو
هغه وویل مور بیبی ورته ډېره یادېږي ځکه چې هغه مشر اولاد او دی وای د مور بیبی سندرې هر وخت خوخیږي چې اوري عظمت خان د رحمت بچا تر دې اوای چې حالات ډیر خراب شوی هاغي چرته د سلری سیمه ته نزي عظمت خان د رحمت بچا سره په مجلسونو کې باجغه غوي
او داسې حالات جوړ شوی چې ډیر مونږه یری غوزمنه ډیر مونږ داسې خپل ولید چې راځي چې وراده ته وشي غاغین مونږ ډیر نوز دی راخوا او داسې چې لکه مونږ ته پته دي ضرورت مونږه کېپ دی یا بنوخار دی یا په مردان دی یا په 400 دی نو دغه سیزونو ته مونږ بیا خلک شوق سره ځو
دچې ګرځي ګملې ونه لیونه دچې کاری ګملې ونه لیونه دا په ماچ ستیریږي اوس کېږي دا په ماچ ستیریږي اوس کېږي دم
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې اوسل بیا د بشیر غوښنا لړن خبرونه اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د خوشی شو او طالب بندیانو پولیس کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر نوم نشتا چې دوی د خوشکېدو غوښتنه کړي. پیښور سره نږدې کوارټ روډ باندې متنو سیمه کې بیګا د شپې ناوخته د نامعلوم مسولو په ډزو کې اته تنه وجل شوې دي. بیګا اسلام آباد کې پولیسو د خفیه ادارو اهلکارو له یو کور چاو د دن کې مواد وسله 15 کسان نیولې دي. نیول شو کې دوه خزې هم شامل دي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي له همدې عمل سواد کې د طالبانو په ډزو سختي ژوبل شوې ملال یوسفزی پروند 2013 کال لپاره د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. چارواکي وایي د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې یوولس طالبان وژل دي. په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي 400 ښوونځي له هم د بدامنۍ لوجې بند دي. افغان ولسمشر پر طالبانو غږ کړی چې د تعلیم سره د دښمنۍ پرېږدي او اروپایي اتحادیه وایي داسې شوایش شته چې د شام د بشر الاسد رژیم د تیره میاشت په خپلو خلکو اټومي وسلې کارولې وي.
اوریدونکو په دې ځای د مشال په ریډیو خبرونه پای ته رسیږي. تاسو پورا په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زه فرخنده وزیر بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی همکار جبار بریال درنه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ او شپه مو په خیر.